سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مخستان نه به جدي ز صفي الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم پیل په خبرونو کوو. لپیکو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو وزارت ویل له چهارشنبه را په دې خوا په افغانستان کې د ورښتونو او سیلونو له امله نه ویشتن خپل ژوند له لاسه ورکړی او وتنه نور ټپیان شوي دي. دغه وزارت ویاند ملا جانان سایق نن دا هم وویل چې د سیلونو او ورښتونو له امله دوه او یا کورونه یا یوه برخه یا په بشپړ ډول تخریب شوي دي. تر دې مخکې د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د یو کور د نړېدو له امله د یوې کورنۍ د اوو غړو د وژل کېدو او په ګرشک ولسوالۍ کې د یو کور د چت د نړېدو له امله د دوو تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. په بامیانو کې هم درې تنو د یو چت د چپه کېدو په پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. نن د بامیان او هلمند په ګډون د افغانستان په 9 ولایتونو کې د ورښت اټکل شوی و. د یو راپور له مخې د ایران په مشهد ښار کې 15 زندانی افغانان اعدام شول. په دوی کې دوه ورونه دي. د حال وشوې پاڼه چې د بشري حقونو په اړه راپورونه ورکوي څرګندوي چې د افغانان د پنجشنبې په ورځ د وکیل آباد په زندان کې اعدام شول. په راپور کې راغلي دا کسان د مخدره موادو په تړاو په اعدام محکوم شوي وو. د بشري حقونو د دفاع بنسټونو په خوا تل پر دې ټینګار کړی چې په ایران کې تورن کسان مدافع وکیلانو ته بشپړ لاسرسی نه لري. په غزه د اسرایلو د بریدونو له دوام سره هم مهاله د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان پر فلسطینیانو غږ وکړ چې متحد شي. د ایف پی خبري اژانس راپور له مخې ښاغلی اردوان د څرګندونې په استانبول کې د حماس د سخت دریځ ډلې له مشر اسماعیل هنیه سره له څو ساعتونو خبرو اترو وروسته وکړې. اروپایي ټولنه او امریکا حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د ترکیې د ولسمشرۍ له مطبوعاتي دفتره په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې اردوان ویلی اسرائیلو ته سخت ځواب او د بریا لار په یووالي پورې اړه لري. د ترکیې ولسمشر د غزې په شخړه کې د منځګړي رول لوبولو په هڅه کې پاتې راغلی دی. د هنیا او اردوان ترمنځ دا لیدنه په داسې حال کې کیږي چې د منځني ختیځ کړکیچ خپل اوج ته رسیدلی. په دې وروستیو کې ایران پر اسرائیلو برید وکړ او بیا اسرائیلو ته منسوب ایران باندې د برید خبرونه ورکړل شول. په عین حال کې په غزه د اسرائیلو پوځي عملیات لا هم جریان لري. او د بلغاریا د ګمرک چارواکو ویلي د لیوی لارې څخه څه باندې 430 کیلوګرامه هیروین چې نږدې 9.5 میلیون ډالر ارزښت لري کشف او ترلاسه کړل. د چارواکو په وینا هیروین په لارې کې له 1.5 څخه په زیاتو توشکو کې ځای پر ځای شوی و. د بلغاریا د ګمرک چارواکو په وینا داسې ښکاري چې دا مخدره مواد له ایران څخه اروپا ته لیږدول شوی و. دغې لارې ترکیه اسناد لرل او ترکیه چلوونکی نیول شوی. که هغه د نشه یي توکو په قاچاق تورن وپیژندل شي په 40 کاله بند به محکوم شي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. د خبرونه هلته لوستلی شئ. دغه پروګرام کې موږ سر مطلب دا دی چې په بیلابیلو ولایتونو کې سیلونو خلکو ته ګڼ مالی او ځاني تاوانونه رسولي. یو هم هلمند ده
مختلف ساحو کې چې په صلاحو کورونه نړېدلې دي او 15 کسانان په مختلفو ساحو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دي.
پاکستانی چارواکو په تورخم باندې له ویزو او اسنادو پرته د افغان ناروغانو تګ راتګ بند کړی.
تورخم په بارډر باندې هغه ناروا کارونه شروع دي. ابل ورځ زما یو خپل فالج وهل یو هغه د بغلان ولایت دا تورخم کې یو شپې دوه کړي چا ورته اجازه ورنک هغه بیمار بیرته یو
پسرلای را ورسید. خو خلک له بیوزلیا بوټي او نیالګینه شخصته
اته دې مړی روډي پیسې موږ لرو چې ځان ته روډي واخلو. نو فعلا لپاره مې نه ونه اخیسته سم نه ګل اخیسته سم نه هغه پخوا شوقونه دي موږ سره ځکه زموږ زړونه ټول مات دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته طبيبي خو ته درسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي لپرون رئیس په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله نه ویشتنه وژل شوي او و نور ټپیان دي. ډیر زیان په هلمند او د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې خلکو ته اوښتی دی. سیلاب ځپلي وایي چې باید له دوی سره بیړنۍ مرستې وشي. تفصیل د فیروزي عزیزي په دغه رپورټ کې.
طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي یوازې د جمعې له ورځې راهیسې د سیلابونو او سختو بارانونو له امله 9 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویان ملا جنان سایق په یو ویډیوي کلیپ کې چې د وزارت په ټولنیزو پاڼو یې خپور کړی ویلي دي:
په لومړي راپورونو له مخې د وري میاشتې له 9 تر دا مهاله په غزني، پکتیا، جزجان، غور، فراه، نیمروز، سمنګان، پروان، هلمند، ننګرهار ولایتونو کې د سیلابونو او بارانونو له امله 9 کسه هیوادوالو ژوند له لاسه ورکړی او 9 کسه زخمیان شوي دي. همدارنګ 2 کورونه په کلي او جزئي توګه ویجاړ شوي دي. 2550 کرنیزې ځمکې هم ویجاړې شوي دي.
نوموړي دا هم وویل چې دوی د مرستندوی ادارو په مرسته په بیلابیلو ولایتونو کې زیانمنو ته د خوراکي او نغدو مرستو د رسولو لړۍ پیل کړې ده. په ورته وخت کې د بیلابیلو ولایتونو اوسېدونکو کی د وروستیو سیلابونو له امله د زیانونو شکایت کوي. د هلمند ولایت د ګرش کلسوالۍ اوسیدونکی احمد شادی وایي هلمند کې تازه وروختونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی.
مختلفو ساحو کې چې په سلهاوو کورونه نړېدلي دي او 15 کسانان په مختلفو ساحو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او کښتونه ډیر کښتونه متضرر شوي دي.
په ورته وخت کې هلمند ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست رئیس حافظ عبدالباری راشد په خپل ټلګرام پاڼه لیکلی چې د هلمند ولایت کرشک ولسوالۍ کې د چت پریوتو له امله 2 کسان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. دغه شان د خبریالانو په یو شمېر ګروپونو کې دا خبر هم راغلی چې د یاد ولایت په کجکی ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله د یوې کورنۍ 9 کسان وژل شوي او 3 تنه نور زوبل شوي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي، خو رسمي چا تایید کړی نه دي. د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسیدونکو احسان الله هم په تیرو 24 ساعتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته دا وختو زیانونو خبره کوي. د هیواد ختیځ کونړ ولایت کې هم ورښتونو او سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. دغه ولایت د شیګال ولسوالۍ د مونی کلی اوسیدونکي حزب الله له اړوند ادارو نه د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه.
عمومی دروازه چې کوم دیوال لري هغه ټول باندې دروازه راغلي دي او ټول راغلي دي. موږ سره هیڅ رقم مرسته نه ده شوې. زه د کور سره پرست یم. موږ ټول چې مانان دي وړوندې چې خویندې دي چې مرسته سره وشي نو ډېره به ښه.
طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت د تیرې چهارشنبې په ورځ رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي و چې له کوچني اختر را په دې خوا د سیلابونو او بارانونو له امله لږ تر لږه 70 تنه مړه شوي او 50 نور ټپیان شوي دي. دغه شان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یا اوچا د پنجشنبې په ورځ په راپور کې وویل چې د اپریل 10 تر 14 نیټې پورې د دغو وروښتونو له امله 198 کورونه په بشپړ ډول له منځه تللي او 298 نور په قسمي ډول زیانمن شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
دا ورسند بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو په یواد کې د روغتیايي خدماتو لوړاندې کولو شکایت کوي او ادعا کوي چې په دولتي روغتونونو کې یو شمېر ډاکټران بې دلیل ناروغان شخصي روغتونونو ته راجی کوي او دغه روغتونونه هم له ناروغانو څخه په بیلابیلو پلمو پیسې غواړي. دوی ادعا کوي چې په بیلابیلو پلمو د ناروغانو ډیر معاینات او روغتونونو کې بسترې کول غلاري دي چې ځینې شخصي روغتونونه له ناروغانو د غوي له پیوازانو پیسې پرې اخلي. خو د یو شمېر شخصي روغتونو مسولین او ډاکتران د دې ادعاو په ردولو سره مدعي دي چې په شخصي روغتونو کې له ځانګړو مواردو پرته دا ډول کارونه نه ترسره کیږي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په دولتي او شخصي روغتونونو کې د درملنې د بهیر په اړه د خپلو تجربو په شریکولو بیلابیلې ادعاوې مطرح کوي. یو شمېر یې د دولتي روغتونونو یو شمېر ډاکتران تورنوي چې له شخصي روغتونونو سره لاس لري او ناروغان ورته لیږي.
د مزار شریف ښار اوسیدونکی سید قاسم وایي چې د ابوعلي سینای بلخی دولتي روغتون یو ډاکټر د دوی هغه ناروغ چې پښتورګو یې تیږې درلودې شخصي روغتون ته راجع کړی و. هغه ازادي راډیو ته وویل
زما د تره د زوی ښځه ناروغه شوې وه، ملکي روغتون ته مو یوړه خو موږ ته هیڅ پاملرنه ونه کړه. وی ویل آفتاب روغتون ته مراجعه وکړئ، هلته مو چې یوړه پوه شو چې پښتورګې تیږې لدی، هلته یې درملنه وشوه. هماغه ډاکټر چې درملنه یې وکړه عملیات یې هم ترسره کړل. بېلابېلې پلمې یې کولې چې دلته په دولتي روغتون کې تجهیزات نشته، بودیجه نشته.
هغې دا وکړه چې په یوه شپه کې د ناروغ د عملیات لګښت په ګډون 15,000 افغانۍ شخصي روغتون ته ورکړي دي. خو د مزار شریف ښار د ابوعلي سینای بلخي دولتي روغتون سرطبيب میراج الدین فاروقي وایي چې دغه روغتون د پښتورګو د پیوند پرته د پښتورګو اړوند د ټولو ناروغیو د درملنې وړتیا لري.
موږ د پښتورګو د پیوند پرته د پښتورګو د نورو ټولو ناروغیو درملنه کوو. تر مسانې د پښتورګو په هر لاره کې د هر ډول تیږې درملنه د مزار شریف په ملکی روغتون کې کېدای سي. موږ دلته د پښتورګو د پیوند پرته څو ډوله درملنه کولای سو. ناروغان نه پوهېږي یا هم راجع نه کوي. ستونزه په دوی کې ده.
د بغلان ولایت او تنوسیدون کې چې اوس د کابل ښار په دشت برچی سیمه کې ژوند کوي، همدا کوي چې یو شخصي روغتون غوښتل پرته له اړتیا هغه عملیات کړي. هغې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
دشت برچی کې یو روغتون ته ولاړم، د خپلې ناروغۍ مې وویل، ډېر معایناتې وکړل، ډېرې پیسې مې ولاړې. یوازې یو عملیات یې 20,000 کېده. ومې ویل خیر دی، پیسې نه لرم. د معایناتو نتیجه مې واخیستله او ولاړم جمهوریت روغتون ته چې وړیا عملیات وکړي، ځکه دولتي روغتون دی. هلته ډاکټر یوه وړه معاینه ترسره کړه او ویې ویل ته هیڅ عملیات ته اړتیا نه لري.
د پکتیکا ولایت او تنوسیدونکو هم ورته شکایت لري. هغه هم چې نه غوړي نومي په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
شخصي شفاخانه خو پیسو چاپول د پاره ناستي. خراسان درته ووایي چې دغه مریض بستري ته ضرورت لري چې باید بستر شي. دولتي شفاخانه دومره زیات بیروبار ده، ډاکټران مسعود ځان مسؤول نه ګڼي، په قصې د مریض کې څوک نه دي.
دا ډول اداوې څو ځلې د خلکو لخوا شوي، خو د ځینو خصوصي روغتونونو مسؤلین دا اداوې ردوي. د افغان خصوصي روغتون مشر ډاکټر عزیز الله امیر وایي خلک د روغتیایي سیستم او د درملنې بهیر په اړه بشپړ معلومات نه لري او دا ډول اداوې کوي. هغه هم دا را زیاته کړه.
داسې ګونګ او بدون سند او بدون دلیل او بدون ثبوت اتهامونه او تورونه لګیږي چې زه فکر کوم دا په ځای نه دي، دا ټول غلط اتهامونه دي. البته استثناءات خامخا به وجود لري، خامخا به بعض ځای کې انفرادي مشکلات وي، ولی په دغه کچه سي لکه څنګه خلک وایي ټولو شخصي شفخانو کې داسې خیانت کیږي، دا ما په فکر درسته نه ده.
د داخلي ناروغیو متخصص نجیب الله شیرزاد وایي چې د یو شمېر ډاکټرانو لخوا چې په شخصي معاینهخانو کې وي، خصوصي روغتونونو ته د یو شمېر اړینو معایناتو ترسره کولو لپاره د ناروغانو راجع کول له مسلکي پلوه سم او مناسب کار دی. د نوموړي په ټکو د هغه ناروغانو راجع کول چې پر مختللو تشخیصي معایناتو ته اړتیا نه لري له مسلکي پلوه د طب د اخلاقو خلاف ګڼل کیږي او د هغوی کار باید وڅېړل شي. د شخصي روغتونونو د څارنې بهیر او د دغو کسانو د اداو په اړه مو د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان نظر وپوښت، خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نړیوالو سازمانونو په څو ځلې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې ستونزو ته په اشارې سره ویلي چې د افغانستان ملکي روغتونونه په ځینو مواردو کې د متخصصینو تجهیزاتو او بودیجې له کمښت سره مخ دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ورزو ایران ته دراپورونو په اساس ایرانی چارواکو 15 افغانان اعدام کړي، په دوی کې دوه ورونه دي. ایران د نړۍ له هغو وادو دی چې هر کال پکې سلګونو کسان اعدامیږي. د بشري حقونو ډلې وایي په ایران کې تورن کسان نشي کولای په آزادانه ډول مدافع وکیلان انتخاب کړي. جزئیات له احمد شیبا راوړو.
څلور افغانان د ایران په مشهد ښار کې اعدام شوي دي او یو په تبریز کې. د حال وحش ویبپاڼه چې د بشري حقونو په اړه راپورونه ورکوي څرګندوي چې څلور افغانان د پنجشنبې په ورځ د وکیل آباد په زندان کې اعدام شول. په راپور کې راغلي دي چې زمان طاهري، سلام طاهري، غلام قادر سامانی او ابراهیم نورزی د مخدر موادو په تړاو مخکې په اعدام محکوم شوی وو. دا وی پانه زیاتوي چې دا څلور کسان د چهارشنبه په ورځ له عمومي بند څخه انفرادي خونو ته انتقال شول او د پنجشنبه په سهار اعدام شول. د ایران د بشري حقوقو سازمان نن په یوه راپور کې ویلي دي چې د ولی الله په نوم یو افغان د تبریز په مرکزي زندان کې د عمدي قتل په تور اعدام شو. د بشري حقوقو د دفاع تر اتیا ډیرو نړیوالو او ایراني بنسټونو یوه اونۍ مخکې غوښتنه کړې وه چې د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدر موادو سره د مبارزې دفتر دي له ایران سره همکاري مشروطه کړي. دوی وایي چې له ایران سره دي یوازې په هغه صورت کې همکاري ادامه پیدا کړي چې دا هیواد د مخدر موادو په تړاو له اعدامونو لاس واخلي. د بشري حقونو د دفاع بنسټونو په خپل ګډ بیان کې چې د اپریل په لسمه خپور کړ ویلي دي چې په ایران کې د مخدر موادو په تور د اعدامونو په وړاندې په نړۍ کې لازم او مناسب غبرګون نه دی ښودل شوی او رسنیو هم پر دغو اعدامونو خوله پټه کړې ده چې له امله یې په ایران کې د درې کاله پخوا په پرتله د مخدر موادو د جرمونو په خاطر اعدامونه اتلس برابره زیات شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په 2023 کال کې په ایران کې 8350 کسان اعدام شوي دي چې د وړم 2022 کال په پرتله نږدې 50% زیاتوالی شي. د بشري حقونو ډلې د ایران په محاکمو دا اعتراض کوي چې متهمینو ته په آزاده توګه اجازه نه ورکوي چې خپل مدافع وکیل وټاکي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
در پورونو پاس از پاکستانی چارواکی وای پتورخم دروازه د بیا اسناد افغان ناروغانو په تګراتک بندیز لګولای. پتورخم کې د پاکستان د بلټونو ملي ادارې مرستيال رئیس ناصر خان د اپریل 19 د ازادي روډ مشال ته وویل حکومت نور هغه ناروغانو ته پاکستان ته د داخليدو اجازه نه ورکوي چې اسناد ورسره نوي. د وویل چې د انساني همدردی په خاطر بیا ځینې ناروغان چې بیړني حالت کې وي خای ورته اجازه ورکړل شي. جزئیات له فرات شینواری اورو.
پتورخم کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارے ایف آئی اے مرستیال ڈائریکٹر ناصر خان مشال ریڈیو تھا تصدیق کھڑائے چلے بغیر سفری اسناد نور افغان ناروغان تھا اجازہ نور کبھی چپ تورخم دروازہ پاکستان تھا داخل شی. دی ویلی چی د انسانی ہمدردی پ بنیاد یواز ایمرجنسی ناروغان تھا اجازہ ور کبھی چپ بغیر اسناد علاج لپارا پیخور روختونونو تلاڈ شی او تروسا دا سی کما مستقل پریکړه نه شوی چې هر افغان ناروغ با له بغیر ویزې پاکستان ته داخليږي.
پیشنٹس و ابروز نہ بن شوی دی فی الحال یہ صرف ایمرجنسی والے کم پیشنٹس تھی ایمرجنسی 10-12 پیشنٹس ادر روز انٹرٹین کی گی باقی چکم دین والا پیشنٹس بن دی دی سے کلیئر پالیسی ہونا اگلے اچھی ویزا اور کول دیا سب بیس پہ رات لی
پا تورخم کی دا پاک افغان دوستے رختون ڈاکٹران وائی چی دوی لمڑے دی ایمرجنسی ناروغ طبی معائنہ کوی او بیا دا صفری نقطے نا پہ ایمبولینس کے دا چولو اجازہ ورکوی. یو افغان وگڑے اسمت الله مشال ریډیو ته وایي چې په کار ده هر ډول ناروغ ته د بغیر پاسپورت او ویزې په تورخم د وختو اجازه ورکړل شي.
تورخم په بارډر باندې هغه ناروا کارونه شروع دي. ابل ورځ زما یو خپل پالج وهلی و راغله د بغلان ولایت ده تورخم کې یو شپې دوه وکړې چا ورته اجازه ورنک هغه بیمار بیرته یووړ. نو د بیمارانو دپاره ډېره سخت باید د پاکستان د چارواکو نه هیله کوو چې د الله په خاطر دغه بیماران باید راپریږدي هر قسم بیمار او باید په دی ویزو ورکولو کې اوارای راولي چې څوک اپلای کوي ویزې ته باید هغه ته ویزه ولګول شي.
یو بل افغان وګړی لال خان وایي چې کوم افغان ناروغان له سخت خطر سره مخ وي نو یوازې هغه پرېږدي او جاري علاجونو لپاره څوک پاکستان ته نشي تلای.
والنه باندې هډاټکی دارا پرېږدي چې مو لکه کومه حالاتو کې عام مریض نشي راتلای. شکر والا بخین را پرېږدي جاري علاجو ته نشي راتلای. صبر کو الله تعالی ته صبر کو وسه هم نه رسیږي ویزه جمع کړي په کال کال نه راځي.
همدارنګ د مارچ په نه شتمه نیټه پاکستان افغان ډرورانو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړای او دوی ته به په مئی میاشت کې مخصوصه پروفارمه جاری شي او په دې به تګ راتګ کوي. د پاکستان وفاقی حکومت لخوا په تورخم باندې په 2014 کې د پولیس سمبالولو پالیسی ملي شوی او په دې باندې اوس د بغیر اسنادو چاته اجازه نه ورکوي چې تګ راتګ وکا.
بیا هم د کډوالو مسله کې پات کیږو. کډوال نړیوال اداره IOM وایي روان کال د اپریل لومړی تر 15 پورې څه باندې 8000 افغانان د پاکستان له پولو افغانستان ته ستانه کړی شوي چې ډېری یې د اوسېدو اسناد نه درلودل. دغه سازمان په راپور کې راغلي دا شمېر د مارچ د وروستیو دوو اونیو په پرتله 5% زیاتوالی ښیي. نور جزئیات د فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
په پاکستان کې د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM ویلي چې د اپریل لومړۍ نیټې څخه تر 15 نیټې پورې 8002 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. IOM د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنري سره په همغږۍ له پاکستان څخه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د راستنېدو په اړه معلومات ثبت کړي چې له مخې یې په دغه موده کې تر 6000 ډیر کډوال د تورخم دروازې له لارې هیواد ته ستانه شوي دي. د دغه سازمان په خبره د مارچ میاشتې د وروستیو دوه اونیو په پرتله د اپریل میاشتې په لومړیو دوه اونیو کې د ستنېدونکو شمېر 5% زیات شوی دی. د IOM په راپور کې راغلي چې په دې موده کې 1000 افغانان چې قانوني اسناد نه درلودل ایستل شوي او د 2024 کال له پیل څخه تر اوسه پورې 2300 کسان له څلورو سرحدي لارو افغانستان ته داخل شوي دي. په دغه راپور کې د یادو کډوالو د بیرته ستنېدو لاملونه د نیول کېدو ویره، د کوربه هیواد فشار، د کار نشتوالی او د کور کرایه نه ورکولو توان خودل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت څو موده وړاندې اعلان وکړ چې د افغان تابعیت یعنی ACC کارتونو درلودونکو افغانانو د ایستلو لړۍ به د اپریل په 15 پیل کړي او دغه کډوالو ته یې سپارښتنې کړې وي چې تر ټاکلې نیټې پورې دې له پاکستانه ووځي. له دې مودې څخه 15 وروسته تر اوسه هم د پاکستان حکومت په دې اړه کوم رسمي دریځ نه دی اعلان کړی، خو دې مسلې په پاکستان کې میشت افغان کډوال اندېښمن کړي دي او یو شمېر یې هم مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې پولیس یې تنګوي او ورته د وتلو خبره کړې ده. د پاکستان په بلوچستان کې د افغان مهاجرینو استازي ظاهر پښتون ازادي راډیو ته وویل
یو خو دوی ته کوم داسې امکانات یا امتیازات نه ورکول کېږي چې دوی خپل وطن ته ځي او ویم چې د دوی سره پرستی په غاړه لري چې هغه د دوی سره کومک وکړي یا پیسې ورکړي لکه څنګه چې یونیسیار ورکوي. او بل دلته د اکثرو افغان کډوالو جایدادونه پاتې دي او په وطن کې د افغانستان کوم حکومت چې دی هغو ته دا پکار دي نه ده چې دوی ته هلته د ژوندانه موقع برابره کړي د دوی د بچیانو د تعلیم دپاره.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې په دې وروستیو کې له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له څو افغانیو پرته دوی سره نور هیڅ مرسته نه ده شوي. د دې کډوالو له ډلې عبدالرزاق چې اوس په کندهار کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
خالد در 3200 روپیه راکړی دي په میاش کې هغه نمایت ورکړی دي نمایت نه وایي سره د کرایې دی او پراونه لري د بارانو پراونه لاو 8000 کرایه ده. نو د مشکلاتو سره خو خامخ یو ژوند کاروبار ژوند نسته نو دغه خلکو مستات موږ کومه ژوند دی اورېدلې.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو ته د رسیدنې کمیسیون په خپل اکسپانه کې هر ورځ د لسکونو افغان کډوالو د راستنېدو خبر ورکوي او زیاتوي چې دغه کسان د مرستو لپاره بنسټونو ته ورمعرفي کیږي. د پاکستان حکومت لا د مخه د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بې اسنادو افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې و چې لا هم روانه ده. د IOM د شمیرو له مخې د 2023 کال له سپتمبر څخه د اپریل تر 15 تر 1350 ډیر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
لیوشمیر اروپایی هیوادونه څخه په دې وروستیو ورځو کې کابل ته یو 12 کسیزه پلاوی ورغله او د افغان جنو د زده کړو لپاره کمپاین کوي. د افغان جنو د زده کړو دغه کمپاین غړي وای چې له بیلابیلو طالب چارواکو سره خبري کړې دي. دغه کمپاین وایي چې حکومت الله حکمت ازادي رادیو ته وویل چې دغه پلاوی د اپریل 14 کابل کې دی. اول ته د رئیس الوزرا له دوه مرستیالانو او یو شمیر وزیرانو سره کتلی دی. پا امدیال که وشمیر انجونی زده که اون که وای ده انجون پر مخ ده مکتبونو ده خلاصون پا برخه که هر دول حالی زلی ده هر کلی وارد دی. جوزیات لی اکرام الله اکرام او رو.
کابل تا رسیده لی یوشمیر اروپایی هیوادونو ده افغان جونو ده زکر ده ملی کمپاین دولس کسیز پلاوه د افغان جنود زده کړو پاړه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له دوه مرستیالانو او د کورنۍ او بهرنیو چارو وزارتونو په ګډون له یو شمیر سرپرست وزیرانو سره کتلي. د دې پلاوي ویان حکمت الله حکمت وایي دوی هڅه کوي چې په کندهار کې د طالبانو له مشر ملا هبت الله خونزاده سره هم وګوري، خو په خبره یې لا نه دي توانېدلي.
تر ټولو مهمه موضوع د انجونو د ښوونځیو د تړلو او د هغه په اړوند باندې د پرېکړې د تغییر بحث ولو. موږ د ډېری مشرانو څخه دا ملاتړ ترلاسه کړی دی چې دا سیاست دایمي نه دی، دا سیاست موقتي دی. موږ پر دې باندې کار کوو چې څنګه کولای شو چې یو معیاري نصاب او یو معیاري محیط د شریعت په چوکاټ کې د خپلو اولادونو لونو دپاره تنظیم کړو.
د ویل طالب مشرانو سره په دې هم بحثونه وشول چې د امرسانی لپاره باید یو واضح تعریف رامنځته او زمانی قید کې خودل شي، او د غشان باید په دې اړه پرمختګونه له خلکو سره شریک او په یو شمیر نورو مسایلو هم دوی سره خبرې شوي. نوموړي د دغو لیدنو کتنو په اړه ډیر جزئیات شریک نه کړل. ازادي راډیو په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ. د افغان جنود زده کړو د ملي کمپاین غړي وای کابل ته رسیدلې د دوی پلاوی له یو شمیر افغان رون اند او د زده کړو د برخې له فعالانو جوړ دی چې میرمنې هم پکې شاملې دي. مخکې د دې کمپاین غړو ویلي وو چې طالبانو ته به د جنود زده کړو د بیا پیل په خاطر جرګه کیږي. د افغان جنو پر زده کړو د بندیز د لغوه کولو دا هڅې په داسې حال کې دي چې تازه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي زده کړو ته لاسرسی هغه بنسټیز حق دی چې باید په ټوله نړۍ کې ساتنه وشي. نوموړي تیره ورځ په خپل ایکس په یو بیان کې له هغه آنلاین هشټیګ سره چې د تعلیم ازادۍ او تعلیم د ټولو لپاره تر عنوان لاندې پیل شوی د ګډون له کبله خوښي څرګنده کړې او ویلي دي چې د زده کړو د سیستم لمنځه وړل او یا پر هغه محدودیت لګول د منلو وړ نه دي. په همدې حال کې یو شمیر ښځینه زده کوونکي وایي د زده کړو د خلاصون په برخه کې هر ډول هلې ځلې د هرکلي وړ دي. د کابل یوې اوسیدونکي چې د اتم ټولګي زده کوونکي وه او نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د نجونو د زده کړو لپاره هر ډول هڅې د هرکلي وړ دي. موږ غواړو تر څو پوهنتونونه خلاص شي د دې لپاره باید ټول افغانان سره یو لاس شي تر څو طالبان مجبور شي چې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي او موږ وشو کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
د ختیځ کونړ یوې په کورناستې زده کوونکي چې دې هم نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي وویل
ښکاره ده چې هر ټولنه په هر هیواد کې زده کړې ډېرې زیاتې مهمې دي، که هغه د هلکانو لپاره وي یا د جنکو لپاره. نو کومه اتحادیه چې له اروپا نه راغلې ده افغانستان ته او د جنکو د زده کړو په پار خبرې کوي، نو هیله مند یم چې دغه خبرې به مثبتې پایلې ولري او کوم حقوق چې زموږ نه اخیستل شوي دي هغه بیرته موږ ته راکړل شي.
د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تېرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو لیسو او پوهنتونونو دروازې بندې کړي. ډېرې ښځې له کار راګرځولي او په بېلابېلو نورو ټولنیزو برخو کې پرې محدودیتونه لګولي دي، خو له دې سره سره یې دا ادعا هم کړې چې د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي. هغه ادعا چې افغان مېرمنې او نړیواله ټولنه یې ورسره نه مني.
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. په کابل کې د تازه ګلانو او زینتي ونو یو شمېر پلورونکي وایي بازارونه یې ساړه دي او ان کاروبار یې له سقوط سره مخ دی. دوی ازادي راډیو ته وویل خلک د اقتصادي ستونزو له امله د ګلانو او زینتي ونو اخیستو ته زړه نه ښه کوي او له همدې امله یې کاروبار د تیر په څیر نه دی. د ګلانو یو شمېر شوقیان هم وایي اقتصاد یې ښه نه دی او اوس د ګلانو د پیرلو په پیسو خپلو بچو ته خواړه اخلي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په کابل کې د تازه ګلانو او زینتي ونو یو شمېر پلورونکي وایي چې سږ کال د پلور بازار سوړ دی او کاروبار د تیرو کلونو په څیر خنه دی. د کابل ښار په لسمه ناحیه کې د ګلانو یو پلورونکي زبی وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې کاروبار سوړ شوی دی.
امیر رژیم متغیر کړ.
د هغه وخت راهیسې چې نظام بدل شوی د تیر په پرتله مارکیټونه ډیر خراب شوي دي. د زینتي او میوه لرونکو بوټو ارزښت خورا ټیټ شوی. د پلور کچه یې ټیټه شوې او ان ما فکر کړی چې دا کاروبار پای ته ورسوم ځکه پلور یې ډیر کم شوی دی.
قریب بود که ما هم سال سقوط کنم بیخی می کاروبار ایلاق.
د تازه ګلانو او زینتي ونو یو بل پلورونکي غیب الله کریمی هم ورته خبره کوي.
بازار بس هر سال او پر سال راکې نظر
د تیر دوه کلو په پرتله څه کال کاروبار بیخی نشته. خلک ډیر نیالګی نه اخلي. ځینې کسان چې لوی باغونه لري هغه یو څه پلور کوي، خو عمومي ستونزه د بیکارۍ د خلک ورسره مخ دي.
همیست کې مردم کاروبار نه لاره.
په کابل ښار کې د ګلانو او زینتي ونو یو شمیر شوقیان هم ازادي راډیو ته ویل اقتصادي خنه دی او اوس د ګلانو د پیرلو په پیسو خپلو بچیو ته خواړه اخلي. د کابل ښار یو اوسیدونکی محمد اسماعیل ازادي راډیو ته وویل
زهر کال دیو نواخله تر لاسو پنځه شپږته ونی نالول میوي. اوس سکل سره شمالي فارمونو ته ورغلم، بس څنګه چې د نورو خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی همداسې زمام خراب او سکل متاسفانه تر اوسه پر نه يم توانیدل.
د کابل خار یو بل اوسیدونکی افندی وویل
آتا دیو مړی جوړی پیسې موږ له روچې ځان ته روډي واخلو، نو فعلا لپاره مې نه ونه اخیستی سم نه ګل اخیستی سم نه هغه پخوا شوقونه دي موږ سره ځکه زموږ زړونه ټول مات دي.
په افغانستان کې هر کال د پسرلي د موسم پر رسیدو سره د پلازمېنې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د ګلانو او زینتي ونو د پلور بازارونه ګرم وي، خو پلورونکي وایي په وروستیو څو کلونو کې پخوانی خوند نشته.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د خوست شیخ زاید پانتون طب پوهنځي پنځه اویا ځوان ډاکتران ټولنې ته وړاندې کړل. شیخ زاید پانتون چې د افغانستان په لویو علمي مرکزونو کې راځي، د خپل 25 کلن علمي بهیر په اوږدو کې د سلګونو ډاکترانو په ګډون 10,000 لسانس فارغان ټولنې ته وړاندې کړي دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او په لرو پرتو سیمو کې د مسلکي ډاکترانو شمیر ډیر ټیټ دی. په دې اړه پام وکړئ له خوست زموږ د همکار نجیب الله الوخیل دغه رالیږلي رپورټ.
سره له دې چې د شیخ زاید پانتون د تدریسي روغتون په فعالیدو سره د طب پوهنځي محصلانو لپاره د علمي زده کړو او نوې طبي ټکنالوژۍ سره د بلدولو اسانتیاوې ډېرې شوي، خود د محصلانو په وینا چې لا هم د اوسمهالو معیارونو د برابرو طبي زده کړو په برخه کې ستونزې موجودې دي. دا څرګندونې د شیخ زاید پانتون د طب پوهنځي د 2 دورې په فراغت غونډه کې یو شمیر محصلانو وکړې. یو تن فارغ التحصیل ډاکټر نصیر ګل مشال رډیو ته وویل
لکه مونږ یو دغه د کنا ستونزه دغه وا چې طب پوهنځي چې دا باید لکه په انګلیسي وي، چې کتابونه شو مثلا ریپرنس د ټول باید په انګلیسي وي، نو لکه د چپټر سیستم لګ لګ موجود د چپټر سیستم باید ختم.
په افغانستان کې د حکومتي پوهنتونونو په خوا کې محصلان د خصوصي سکتور د لوړو زده کړو په مؤسساتو کې هم طبي زده کړې کوي، خو د دې برخه د فارغانو اړتیا څومره ده؟ په اړه یو بل فارغ التحصیل ډاکټر عمران مراد وایي
په افغانستان کې لکه څنګه چې تیر کال سروې شو په ټول افغانستان کې په هرو 12,000 مریضانو باندې تقریبا 6.5 ډاکټران نرسان او قابلګان افغانستان کې دي، چې دا ډاکټرانو ډېره غټه تشه موږ ته محسوسوي. او په پرمختللو هیوادونو کې لکه اروپایي او امریکایي هیوادونو کې په 12,000 مریضانو باندې یو ډاکټر هلته موظف ده.
د نورو بشري ټولنو په شان د افغانستان نیمایي وګړي هم ښځې دي، چې هغوی هم د نارینه وو په شان په خپله د ښځو لخوا وړاندې کېدونکو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. په دې اړه یو بل فارغ التحصیل ډاکټر عارف شاه قاسمی وایي
متاسفانه ډېر خوابده یم، هغه زموږ همسنفیانې ټولې پاتې شوې. په دې خاطر باندې چې هغه د هېواد یو مهم کشر دی، لکه څنګه چې نارینه ډاکټرانو ته ډېر زیات ضرورت دی، په افغانستان کې خصوصا ښځینه ته همدا رقم ضرورت دی، خصوصا په اطرافو کې ښځینه ډاکټرانې ډېرې کمې دي.
بل لوري ته د پوهنتون چارواکي وایي محصلانو لپاره د عملي زده کړو په برخه کې پرمختګونه شوي او د طب په ګډون به د ټولو پوهنځیو محصلانو لپاره په دې برخه کې شرایط او امکانات لا ښه شي. د پوهنتون علمي مرستیال سید اسماعیل روحانی وویل
د ټولو قدرمنو فارغینو څخه موږ غوښتنه هم دغه ده چې دوی په خپل ځای باندې توقف ونه کړي، بلکې دوی لا تخصص ته لاړ شي، ماستری وکړي، دکترا وکړي، تخصص وکړي. او دویم ده چې د شیخ زاید پوهنتون یو ښه استازولي په ټوله ټولنه او سیمه او نړۍ کې وکړي.
خو شیخ زاید پوهنتون داسې مهال لسګونه ځوان ډاکتران ټولنې ته وړاندې کوي چې په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف په خپل بیان کې ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي په داسې سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام لسوالي څخه ستاسو سره په تماس کیم. کله چې موږ غواړو چې ځان ته بایومتریک تذکره جوړ کړو او د نیمروز ولایت د ایسایي ریاست ته ورسو، نو هلته واسطه او واسطه بازی کوم څوک چلته شناخ لري، کوم څوک چلته واسطه لري، کولای شي چې تذکره جوړ سي. ما داسې کسان هم ولیدل چې اته میاشتې نه میاشتې د یوې تذکرې د جوړېدو لپاره انتظار کړی وو، او داسې کسان مې هم ولیدل چې د واسطې په زور یې په 24 ساعته کې ځان ته بایومتریک تذکره جوړه کړې ول. نو بناند اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د نیمروز ولایت د ایسایي ریاست ته د پاملرنه وکړي او دغلته د خلکو ته داسې اسانتیاوې راولي تر څو پورې زموږ خلک بایومتریکي تذکرې ترلاسه کړي. دا زموږ د ولس حق دی او هیڅوک نسي کولای چې دغه حق څخه موږ محرومه کړي. موږ په میاشت میاشتې بایومتریکي تذکرې ته انتظار کوو، خو موږ ته بایومتریکي تذکره په یوه نامه او په بل نامه زموږ تذکره ځنډیږي. حتی په میاشت میاشت خلکو ورته انتظار کړی دی چې بایومتریکي تذکره جوړ کړي، خو متاسفانه په دغه ریاست کې او دغه د بایومتریکي تذکرې کوم کارمندان چې دي دا ټوله په واسطه کار کوي. نو بنا موږ ته تذکرې په ډېر مشکل ډول جوړیږي او موږ ورته په میاشت میاشت انتظار کوو. نو زما غږ دی د اسلامي امارت تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسول شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. ازادي راډیو کارونه اوریدونکو ټول ته سلامونه. نیکه هیله وړاندې کوم. نو پیغام دا دی چې د فلم کې ډېر ښه بارانونه وري او ډېر ښه بارانونه وسوله. د اسلامي امارت پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې موږ ته نو مساکله باندې وتړي. زه شکر جو بدغه سره اله لاغه ولاړې وي هلمند ته هلمند سزبیا ایران ته هم دي کوت نو شیش مشکل باندې جوړ. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ دا پیغام دي تر لرټول مشران ورسیږي. دا تایید پاڼې چې طالبان جوړي کوم چا چې خدمت کړي او موږ د درې میاشتې کې تایید پاڼې ورکړي دي وسې هیڅ درک نسته خبره ده. او بل دا نوي ځوانان چې برابرېږي طالبان هغه چا ته سپتنام ورکوي خپل د ځان سره سپتوي چې په مخ کې خدمت کړي او د دوه پیسه چې خدمت یې نه کړي. نو په افغانستان کې بل کار هم نسته او هغه کسان پاتې دي چې مخکې د طالبانو سره ځغاسر وسې هیڅ یت نه لري. نو د افغانستان تر لوړ مشران د زمرد خبره ورسیږي. زه د هلمند د مرجع څخه هدایت دا خبره کوم چې زموږ د فار د یو زمينه برابر سي په دې حکومت کې.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د ژوند خو زه په دا مرد خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومنې.
تاسو زوبر کول کې یو څوک یو چاسیون نه غړي هغه خپل خورو د په کال باندې کې نه ولي ویل نه دی هغه پښته را کوچې د تا خو هغه درې تار آزاده کنه بعد اورا د خبرو باندې شو برخه.
یو شمیر کسان وایي کله چې دوی د جلې کور ته په مارکا یا رای باری ورځي ځینی وخت له بد چلند سره مخ کیږي. د تاسو په نظر دا کار څنګه دی؟
د کورنۍ تربیت بد معرفي کوي خلکو ته. که نن وي که سبا وي خدا خور ورکوي کنه. د ولې خلکو ته ځان مثلا بد ښکاره کوي، ولې خلکو ته ځان کم راولي.
خوټولې کورنۍ بیا داسې ندی. هغوی لکه څنګه چې د زوی لپاره د ښې کورنۍ او ښې جلۍ په لټه کې وي، همداسې خور او لور ته هم ښه انتخاب کوي.
لکه څنګه چې ځان ته په مېرمنو یا انجونو کې ګورو چې کومه نجلۍ ښه د ښه عادتونه لري، د ښې کورنۍ څخه د ځان ته یې خوښوو، همدغسې د خپلې خوندو دپاره هم هڅه کوو.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدر من اوردونکو، د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې چې کله د خور او لور لپاره یې څوک په مرکه ورځي ځینې وخت له بد چلند سره مخ کیږي. حال دا چې رای باری یا خواستګاري د ګډ ژوند د پیل لومړنۍ زینې دي او ګډ ژوند له آدم څخه نیولې تر دې دمه د انسانانو اړتیا او شرعی امر دی، خو ځینې کسان مرکې ته له ورغلو کسانو سره مناسب چلند نه کوي چې بیا یې خور او لور له همدې امله د پلار په کور ناسته وي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي مرینا د خپلو دوستانو په کله وایي د کابل ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي وایي دا د دنیا قانون دی چې جلی به یوه ورځ نه یوه ورځ ودیږي، نو ولې له راتلونکو خیښانو سره دومره بد چلند کیږي چې بیا د هغوی ټول عمر په یاد وي؟
ولی خلکو ته ځان مثلا بد ښکاره کوي، ولی خلکو ته ځان کم راولی چې بله ورځ په مجلسو کې به یادېږي چې په فلاني ورونه داسې چلند وکړو. هغه خو غیرت نه ښکاري، هغه ښه خبره نه ښکاري، دا خو یو بد خبر ده. یعنی بد تربیت ښیي، د کورنۍ تربیت بد معرفي کوي خلکو ته. نو ښه به نه وي که څوک مثلا خوریبار ورځي چا ته، چا خور ته ورځي، چا مثلا لور ته ورځي، نو هغه حتما کورنۍ ته راځي او څو مشران راوړي، همالته به سره کینی که رد وی که مقبول وی، همالته سره خبرې وکړي او په احترام سره رخصت کړي. دا خو ډېر بد چلند دی چې مثلا هغه کورنۍ تربیت او هغه عادت دا بد ښیي، جامعه ته بد معرفي کوي. ناقی غرور ده. مثلا مقابل جانب که خ کورنۍ وي، پوه کورنۍ وي، خو دا موقع هېڅکله نه برابرېږي چې د هغې په ژوند باندې تاثیر وکړي. که کوم کورنۍ داسې وي چې مثلا عقدګیره وي او وقدا یې نیولی چې تا ورونه تا پلار مثلا داسې چلند راسره وکړو، تمام ورسره بد تاثیر ورباندې کوي او بله ورځ د هغه ژوند به هلته تریخ وي. سبا بېګا چې کوم خبره وسي او په ده باندې هغه خبرې یادېږي او پیغورونه ورکول کېږي او دا جلکۍ بیا هم هلته را رواني مشکلات سره مخېږي چې بېرته کله کله داسې به شي چې خپل کورنۍ نظر تور شي چې وایي والله دا مې د کورنۍ چلند له وجې داسې تریخ ژوند نه بیا درته نصیب شوی ده. بله ورځ اولاد باندې هم بد تاثیر ځکه چې هغه رواني لحاظ هغه ضربه ویني. څه چې قسمت وي، خدای چې چا سره یې قسمت کړي وي، هغه خدای به ورکړي.
د هلمند ولایت یو تن اوسیدونکی چې دی هم خپل نوم نه راتاخلي وایي د دوی په سیمه کې هم ډیری کسان د جلۍ لپاره په مرکه ورغلو کسانو سره سم چلند نه کوي. په خبره دا مناسب کار نه دی، ځکه همدغه کسان چې کور ته رای باران ورځي، بله ورځ خپله هم یو بل کور ته په مرکه ورځي.
دغه بد عادت چې موږ باید ورته وایو، دا په ټول افغانستان کې په اکثره ولایتونو کې په اکثره خلک یې لري چې کله د دوی خور ته مرکه راځي یا د دوستۍ دپاره، دا د یو دوستۍ فعل دی چې یو څوک یو چا ته ورځي مرکه ورته کوي چې دا خپل لور به زما د زوی ته راکړي یا د ورور ته یې راکړي. دوی بیا یو ډول ځان لوړ نیسي. موږ هلمند کې داسې یو لنډه جمله لري چې وایي ځان ته لویه ډبره ایږدي، یعنی دا ځان یا لوړ ګڼي یا یو ډول کبور کې چې څه ډول ماته رالی دی، څنګه جرات وکړي چې ماته وایي. مګم دا هغه وخت به دی پښیمانه کېږي چې لور یې تر څلوېښت کلنۍ دېرش کلنۍ ورسېږي، بیا څوک مرکه ورته ونه کړي، بیا دوی پښیمانه کېږي چې کاش هغه وخت مې دا غرور او تکبر نه کولی چې کله ماته څوک په دوستۍ باندې راغله چې دا زموږ سره دوستي وکړه، د خپل لور دې زما ورور ته راکړه، د خپل لور دې زما زوی ته راکړه، خو په هغه وخت کې ما تکبر کوي، غرور یې کوي. دا شی پایلې نه لري او دا شتون لري اوس هم په افغانستان کې راسته. لکه څنګه چې ځان ته په مېرمنو یا انجونو کې ګورو چې کومه انجلۍ ښه د ښه عادتونه لري، د ښې کورنۍ څخه د ځان ته یې خوښوو، همدغسې د خپلې خوندو دپاره هم هڅه کوو کزه یو پلاس هم دا هڅه وکم چې د خپل لورګان د فرداس خاون پیدا کم چې د شی کورنۍ څخه شادتونه ولري. دلته باسواد کورنۍ ستاوی په دې باندې نه شرمیږي چې خپل هڅه کوي چې شخاون خولي لورکی ته پیدا کړي، شخاون خپل خورکی ته پیدا کړي. دا ستونزه په باسواد کورنۍ کې نشته.
د پغمان اوسیدونکو زرمینه وایي کسان د خور او لور لپاره په مرکه له ورغلو کسانو سره نامناسب چلند کوي چې په خبره کورنۍ تربیه کمزوري وي. دوی ته دا نه وي ورزده شوی چې د میلمه درناوی د افغانانو ترمنځ تر ټولو مهم دود دی، هغه که د رای باری لپاره هم ورغلی وي. د دوی په کور کې میلمانه دي. لاغلې زرمینې سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
که خپل هر رقم هر څه کوي او که نه کور ته خور ته خاصګار راشي، که اصل کې وګوري دغه موضوع ته، دا اصلا د یو انسان چې کله خیر نه وي او فکر یې ونه رسېږي دغه رقم یو عکس العمل ښیي. او که نه وي، که یو هوښیار انسان یې خصوصا د هلکان هوښیار یې د خپلې خور آیندې باره کې فکر وکړي او دا یې په ذهن کې سي، یار د ما خور ته په عزت باندې یو څوک د ما کورنۍ ته د ما فامیل ته په قدر په سترګه ګوري، نو ځکه به د ما کور ته راځي د خاصګاري په حساب باندې. او که نه دې شي ته فکر نه وي او په ذهن یې بلې خوا ته تیتي، نو ظاهره خبره ده هغه به غلط عکس العمل ښیي.
څه رقم برخورد کوي د هلکان؟
هلکان اوس برخورد کوي لکه څوک سی خدای نه خواسته لکه څوک سی کنځا ورته کوي، دوه بعد ورته ښکارېږي. په داسې حال کې چې دا یو شرعي خبره ده، باید په دې باندې سړی خوشحاله سي. باید دې نقطې ته فکر وکړي چې د باندې خدای نه خواسته که رنګه یې بدیږي، په یو بد نوم باندې څوک یاده کې ښه ده، او که نه په عزت ورته کور ته څوک راځي او دې خور یا لور خاصګاري کوي او که دا ښه ده.
هغه کسان چې خاصګاري ته راځي او بیا په کور کې د نجلۍ په کور کې له بد چلند سره مخ کېږي، دا څومره خفه کېږي، څومره په خپل ورتګ باندې حتی پښیمانه کېږي؟
بلکل، د ظاهره خبر ده. یو څوک چاته د عزت په سترګه ګوري او د هغه کور ته ورځي د احترام لپاره، کور ته ورځي او د لور ته نه غواړي چې دغه لور زه تا نه غواړم، د ما اولاد ته یا د ما ورور ته یا د ما زوی ته راکه، نو دا خو ډېره ښه خبره ده. مګر چې که چېرته هغوی سره بد رفتار یا بد سلوک کېږي، ډېر یو عیب ده، ډېره بده خبره ده. نه باید دا رقم چلکانو سره وسي، باید ډېر عزت خلک ورکړي، د قدر په سترګه ورته وګوري، ځکه چې څوک تا ته قدر درکوي په مقابل کې باید
بل ورځ د همدغو هلکانو کورنۍ خپل هم په خاصګارۍ باندې یا په رای بارۍ باندې یو بل کور ته ورځي، که ورته چلند له دوی سره وسي بیا به غبرګون څه وي؟
غبرګون به بیا همدای وایي به خلک به ملامتوي، دا وګوره دا خلک نه پوهېدل موږ ورغلو خور لور ته خاصګاري ته او دوی موږ سره دا رقم چلند وکړه. دې منفي نقطې ته دلته نه فکر کېږي چې موږ هم دغه رقم یو عکس العمل موږ هم یو چا سره کړی و، نو ځکه له موږ سره اوسو. که چېرته دې نقطې ته هر څوک فکر وکړي چې دغه رقم کار که موږ له بل چا سره کوو، آینده موږ سره هم دغه رقم یو کار مخې ته پېښېږي، موږ سره هم دغه رقم یو عکس العمل موږ ته هم څوک راښيي. متاسفانه دې ته هر څوک فکر نه کوي.
کله چې رای باران یو کور ته راځي، په کورنۍ کې د ورونو له خوا یا هم د نورو غړو له خوا نه بد چلند ورسره کېږي، په خپله دغې ځوانې لی باندې دا څومره بد تاثیر کوي؟
بالکل، ډېر زیات ځان سپکور تهکاري، هم بس سپکور تهکاري هم به بدو تهکاري، او دا به ځان سره سوال پیدا کېږي انسان ته چې آیا دا خاصګاري یا دا ماته کور ته راتګ دا دونه یو بده خبره ده، دونه یو بد کار ده؟ نو داسې دونه بد کار ده ښایي، نو باید زه نه چلو کوم چې زه به خپله دبان چېرته ځان ته باید څوک پیدا کړم چې زه ور سره لاړ بسم، نو چې د ما فامیل په دا رقم باندې یو چا ته جواب ورکوي. په داسې حال کې چې اجلۍ به د واده مستحقه وي، عمر به یې داسې وي چې باید ورکړي، نو ظاهره خبره ده په ذهن باندې بد تاثیر کوي، په روحیې باندې بد تاثیر کوي.
که دغه رقم رای بارانو سره بد چلند کېږي او بالاخره بیا څوک زړه نه ښه کوي چې د کور ته راسي او دا نجلۍ په کور کې پاتې کېږي، بیا کوم منفي عواقب لري؟
منفي عواقب ډېر زیات دي. یو رای بار چې څوک چا کور ته ورسي، دا رقم سلوک ورسره وسي، بله ورځ که یو بل څوک دا رقم دې کور ته راځي، نو هغو خلکو سره که وویني یا یې خپلوانی، هغوی هغې ته هم وایي چې یاره مه ورځه، دا خلک نه پوهېږي په دې باندې، ما زه ورغلی ما سره دغه رقم یو عکس العمل وکړه، هغه بل خبره یې بل خبره یې. بالاخره عجلۍ په کور کې پاتې کېږي، د واده عمر یې تېرېږي، نو په دې کې دا ټوله غلطي ټوله ګناه د دوی د هغو مسیرانو د هغو خلکو د چانس د دوی له خاصګار سره یو دا رقم منفي دوستی چلن کړای دا
بیا چې بل اخر عمر زیاتی او د پلار په کور پاتې کیږي کور ته ورندار راځي نو وځي خبره ده چې مور پلار خو ټول عمر حیات نوي دغه ته به د انجلی ژوند څومره تخیږي
ډیر زیات ترخیږي عمر ډیر زیات ترخیږي د هغې زندګي نه دوسې او زندګي جوړېږي سې هغه بالاخره په خپل ژوند نه په خپل مرګ باندې خوشحاله وي ځکه چې هره بله پردۍ نجلۍ چې د کور ته راځي هغه ورور سه ده یعنې موږ عام خبره ده د وایي سه له ورور ملامت ته ګوره ښځه راغله دا رقم شه دا رقم طبعا انسان کې بدلون راځي څه په ورور کې بدلون راسي څه په خپله خو د خور کې په دې نجلۍ کې بدلون راسي څه ورېندار سي نو ظاهره خبره ده چې ژوند ترخیږي نو په دې کې غلطي د کور د لویانو ده
بله کراس اوس د حال لارو ته کله چې یو څوک زړه ښه کوي یو کور ته ورځي رای باري کوي له دوی سره څه ول چلان باید وسی
ډیر زیات احترام ورته وسی په دې یو درندسترګ باید ورته ګوري ډیر قدر وکي او دې ګوري په لټنه دی وکي هغه ته ښه احترام ورکي عزت دی ورکي په کورنۍ کې چې خیر او سیتا سه موږ ته په درندسترګ ګوري یم دا سه تاسو خپل درنده یاست چې موږ ته په درندسترګ کتلی سي د موږ کور ته راغلی یاست نو باید په لټنه وکي پښتنه وکي دا او دې زور کار نه دا وایي خېخي په خوښي دوستی په راځړی دا رقم څه متل ده په پښتنو کې نو څو په رخصګاری باندې خو څوک چې لور خو په زور له کور نه دی ای ته عزت ورکه چې خپل تبر ته عزت ویني نو پښتنه به یو کې چې ته خو فامیلو خو کور نه و نو خپل خور لور به ورکه یو که کور نه نه په ډیر عزت په ډیر احترام باندې به جواب ورکې چې موږ دغه کار ته خو نه ده نو بې عزتي هیڅ کلم به یو کور نه دی بل کور نه یو انسان دی بل انسان دی بې عزتي حق هیڅ کلم به ځان ته ورنکې اصلا کې یو انسان بل انسان بے عزتی کی یا خپل بے عزتی کی ځکه صبر ته مقابل کی بے عزتی نه دی
bale ke chirta da dua kurani sara joy na razi pe hisab sara barabar nei aw munasib am da che kurta zwaw bar ke da injili warne ki no da zwaw be tsara qam war ki che aga yu khafa ham nasi
da zwaw da das war ki si urtu wai di mung de famil ta khoi da ta sa de famil da ya di mung de kurani da raqam adat da ya de da raqam de da mung ta sa ke manfi point na di da musbat di نو که چیرته آینده په دغه د موږ وی تاسو په دې معاملې باندې د موږ د لوریا د موږ د خور ژوند خرابېږي تاسو د ژوند خرابېږي په کورنۍ کې آینده مشکلات جوړېږي نو دغه په کتلو سره موږ دا باید وړاندې لاړ نشو مخکې له دې نه چې موږ د مخېخي یا د معاملې وکړو آینده ژوندۍ تاسو د اولاد هم تباسي د موږ هم تباسي نو په دې خطر باندې به دا معاملې نه کوو نه هغه جانب مقابل خفه کیږي او نه به دا کورنۍ خفه کیږي
یعنی مناسبه نه ده چې په دې وضعیت کې بد چلند وسی باید په خو الفاظو باندې قناعت ورکړی چې موږ دا کار نسو کولای
او بالکل په ډېر ښه الفاظو په بخښنه وختونه سره باید سره جواب ورکړي
روزو دې ته چې په یو شمیر کورنیو کې بیا دا موضوع برعکس ده کله چې رایبار راځي د دې لپاره دغه انجلۍ ورکي واده یې کې خپل مسؤلیت خلاص کړي نو بدون دې نه چې پوښتنه وکړي انجلۍ ورکي هغه خلکو ته چې بیا راتلونکی جنجال ټول د انجلۍ لغاړي په دې عقلی تاسو نظر څه ده
کورنۍ به داسې کار کوي چې هغه خپل اولاد پورې په کوي یا بس غواړي چې هر څوک یې وغواړي پیدا دی نور واچي او خپل ځان ته نه بېغمه کړي حال داسې اولاد هېڅ کلم دی نشي کېدی هېڅ کلم عذاب نشي کېدی دی په مور پلار باندې حق ده په ورور باندې حق ده کله چې ورکوي باید پوښتنې وکړي د هغې د کورنۍ د هغې شاته د فامیل د هغې خصوصا د خپله د عالک څه کاره ده څوک ده څه شی کوي څه شی نه کوي څه عمل لري سره کماندی والان لري د سره ډیر په فکر او ډیر په قرار باندې ډیر په خو وضعیت باندې ولټنه وکي د ورسره رانه خپل اولاد یا خپل لور باید ورکی ځکه چې دا د یو څورز خبره نه دا سختي ده چې په لټنه پسې وکي پوښتنه وکي دا آینده د اولاد تور ژوند جوړوي همسي او کله ژوند دی برواده وای همسي
په اخره با کورنۍ او تاسو ځوان انجونې په کور کې لري او خلک رای باری تا ورجی چه و مشوره تا سولاری؟
بهتر خبره داره سته اوس په دیر کورونه که جنکانم ناستی دی او علکان هم به ودور ناستی که کورونه ای او مناسبه ای په دیر دولت و دیر پیسو باید نگرزی سوالا دیر پیسو لدی زکه دا دولت و پیسه سده دا زیو رازی مهمه پا زون که پیسی ندی چیاره دیر پیسی دی چوکو لدی دیغه با زون خوشحاله تیریگی نه و کورونه که خلق خ فامیل دا ډیر مهمه ده په جانب مقابل یو د بل احترام لري او دغه عزت او پتو ساتي. نو دا ډیر مهمه خبره ده چې یو ښه کورنۍ او خالقي نو باید خپل خور لورونه ساتي. د خاطر سیدا خایسته ده یا دا بدرنګ ده یا دا پیسې لري یا دا پیسې نه لري دا ټولې بې معنا خبرې دي. دې ته باید وګوري چې دا فامیل څومره په معاشره کې قدر لري څومره خطوب لري. نو دا ډیره مهمه خبره ده. د انسان انسانیت مهمه ده، د انسان اخلاق مهمه دي، کورنۍ تربیه مهمه ده. د یو جلی کالک کې باید هغوی یو بل سره وویني. دا موږ ته شریعت اجازه راکړې ده چې الک د جلی ویني او جلی د الک ویني. د اسلام په چوکاټ کې موږ ته اسلام دا اجازه راکړې ده. دا محترم فامیل له دواړه جانبه دې خبرې ته حتمن باید اجازه ورکړي او وګوري چې الک او جلی خپل سره وګوري او په دې کې د هغوی رضایت 100% شامل وي.
ډیر زیاته مننه تاسو باندې. سلامت اوسئ.
مننه تاسو باندې. مړی
درنګ دوستانو، په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 22 11 40 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
زما مینا پتا دوایا ته مینا دچای اے دل ګلو سانګ داسې ولی بے پروای زما مینا پتا دوایا ته مینا دچای زما مینا پتا دوایا ته مینا دچای پتا دوائے تمہیں نہ دچائے اے دل گل سانگ دا سے بل بے پروائے